درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو تکون کو هله لرم چې ټول بجور رو او صحت مند به استی. یو ځل بیا ګران زده کوونکو، ستاسو خدمت ته زه حاضریږم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست شراغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اووه دېرشمې صفې څخه پیلېږي تر اووه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي، که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ یې جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کې داسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت ده، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه یې کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني زنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی زنځیرې یا اسکلیټي اسکلیټ یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړایي سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا زنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ او تاسو کولی سو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانون او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی دی، چې یو سایکلو الکانون دي او بل هم سایکلو الکینون دي. او اروماتیک چې و ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په دریو برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او دریمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په دریو نورو برخو چې عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه په دې دریو برخو باندې چې سوې ده ویشل سوې ده. چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي، چې دی کیدلی سي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکري جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. او الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبو، چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه، او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویل الفاتیک مرکبات چې دي دوی بیا په الکینونو اول الکاینونه باندې ویشل سوي دي، چې خپله الکانونه بیا هغه مرکبات وو چې د کاربون د اټومونو ټول ولانسونه یې د هایدروجن د اټومونو په واسطه سرچشې سوي وي، مشبو سوي وي، او په هغوی کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. او الکینونه بیا خپله هغه مرکبات چې دي د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي. او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه الکاینونه چې دوی خپله موږ او تاسو وایو چې په همدې ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکباتو کې د کاربن د دوه اټومن ترمن درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله به د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي او په دې ترتیب سره یو هم اوروماتیک موږ او تاسو ویل چې اوروماتیک هایدروکاربونونه چې دی بي دي بیا په خپل ترکیب کې چې دی د بنزین کړی لري لکه خپل بنزین چې د نفتالین د او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړون څخه او انتراسین چې د بنزین د دوی کړی څخه چې شته د تشکیل شوی ده او دی په خپل منځونه کې د کاربون او کاربون ترمن دلته یو کړی چې شکوي رامنس کې یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېدای شي چې شته لاست راوړل شي رتو کرانو زکون کوس موږ او تاسو د عضوي مرکباتو ډلبندي موږ او تاسو ولیدل چې پر سو برخو شته اوس راځو په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپین او ګروپونو پیژنو چې د هایدروکاربونونو چې د په بیلا بیلو ډلو کې کې د خپل وظیفوي ګروپونه ولري د هر وظیفوي ګروپ د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا وظیفوي ګروپ وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې ویني چمره تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې د کاربون او کاربون ترمنځ یوازې یو ګونه اړیکه وجود لري د مثال په ډول مرو تاسو وایي چې د دې مرکب نوم چې ایتان د دې ترتیب کې چیرې د الکینز یو بل مثال په ډول سره مرو تاسو ګورو د دې وظیفوي ګروپ چې د کدايسي چې د دې ترمنځ شو ولري د کاربون او کاربون ترمنځ و ګونه اشتراکي اړیکه وجود ولري او دې مرکب نوم مرو تاسو وایي چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین وایي لیسو او په دې ترتیب سره کچرو ګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون ترمن درې ګونې اشتراکي اړیکې لري چې د دې بیا موږ تاسو بیوتایدین وایو یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوتای زو ګرانو زکون کو اوس موږ تاسو د لوس په دې برخه کې په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بیلا بیل ډلو کې دي کولای شي چې بیلا بیل وظیفوي ګروپونه څخه استفاده وکړي او بیلا بیل وظیفوي ګروپونه شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله مېسته راغلي دي د کاربون او کاربون د ترمنځ د اړیکې پر اساس باندې موږ تاسو ګورو دلته چې خپل د الکاینز مرکب کې موږ تاسو د کاربون او کاربون ترمن دلته یوازې یو ګون اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان باندې ترتیب سره د دوه مرکب د کاربون او کاربون ترمن به تاسو ځیر سي چې دوه ګون اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین د دریم مرکب یو وظیفوي ګروپ ته تاسو ګوري دلته د کاربون او کاربون ترمن درې ګون اشتراکي اړیکه وجود لري چې تخپل د یا هم ویل سوچ دا ایتاین دا او یا هم ویلې سوچ دا چې شی ایسیتلین دا چې د الکتروفیلیک د پاتیشن څخه یو پاتیشن پر اساس باندې ترتیب شوی دا او دلته په دا دریم وظیفوي ګروپ کې بیا تاسو ګوري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه چې د مرکب نوم ته به موږ تاسو وایي چې دا بیوتادین دی او په دې ترتیب سره بنزین هم شو دلای سو چې د خپل په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپ نه او بل ګران سکون کوم چې تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات چې د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازې یو د بل څخه دوی تشو ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي چې هومولوګ سلسله خپل په الکانونو الکینونو او الکاینونو کې کېدای شي چې وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو د ایتان مرکب او لمړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په دې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان بیوتان پینتان هیگزان هیپتان او دغه سي ادامه لري چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه چې شتي نومان دی او دا هم موږ تاسو کولای شو چې په دې شمیره سره وایي یا هم ترتیب کو دا د الکانون هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چې شکو استفاده کړو لازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم د پوزوی کیمیا کې د عضوي مرکبونه او د هوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دی له ځینې عضوي مرکبات موږ او تاسو د هایدرو کاربونونو او د هغوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب شوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته د هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میثانل ایتانل او پروپانول بیوتانل او داسې نور او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو ته کون کوچی په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره دا کېدای شي چې داسې هم یو شکل چې شکري یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي او بل ګرانو ته کون کو د عضوي مرکبات د هایدرو هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کې ترکیب شوی ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې په دې مثال کې یا هم په دې موډل کې وینئ چې ترکیب سره او سلرنګ د ولې ګرانو زکون هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کې موږ تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوی ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کې ویني تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوی ده ترتیب شوی ده او دوی چې د زیات وخت کې دایسي چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کې د څو وظیفوي ګروپونه هم کې دایسي چې شتون ولري هغه به موږ او تاسو د کې دایسي چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې تشکرو وشو چې هغه به مثالونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره ورکړی چې په دې ترتیب تاسو وګوري د میتانول مرکب په دې ترتیب سره موږ تاسو داسې نور مثالونه هم شو کولای شو ورکولای شو مثالونه مثال لکه موږ تاسو شوای دا د فونکشنل هغه د ګروپ اساس یا د سو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونوفنګشنل ګروپ په دې سره یادی چې دوام چې د د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنګشنل ګروپ او د دریم معادله چې تاسو ویني په دې ځای کې د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي د امینو اسید او څلرم چې تاسو ویني هغه د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي اسیتو اسید د چمړو تاسو د سالونه هم چې شکرله ورکړله رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هلایدونو وظیفوي ګروپونه دي کله چې د عضوي مرکبات سره چې د هلایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغه چې دي د هلوجنونو یا هم د هلوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومن ترمنځ اړیکه چې د هغه په هم مولکتیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولای شي رادیکلونه تشکیل کړي او د دې وظیفوي ګروپ په بنه سره چې شي یو فعالیت ښکاره کی او د پاسانی سره وکولای شي چې د دې تلمنګ یو تعامل تر سره شي او هایدرو کاربونونو هلوجنی مشتقات شکړي لاس تراسی یا هم وجود راسی دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګران زکون کو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کې دی چې د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شو سي جوړ سي وي یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړش لمه خمر او تاسو په دې ډول سره ویلې سو چې د خپل د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ته او دریم د الدهایدونو وظیفوي ګروپ ته چې د الدهایدونو وظیفوي ګروپ هم تاسو ویلې چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه کلسوی د چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ شوینی چې د کاربون ترمنځ اړیکه موږ تاسو دوه ګونی د او د هغوی یو اړیکه کېدای شي چې د دوی ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ کړي او سلرن د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګران زکون کو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ شې موږ تاسو وینو چې د هم د دوی هغه عمومي فرمول ده او په همدې اساس باندې موږ تاسو وایي چې دوی چې د کاربونول ګروپ او د هایدروکسیل ګروپ ګروپ څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. د امینو وظیفوي ګروپونه دي، د امینو وظیفوي ګروپ، د ایتر وظیفوي ګروپونه دي، او د تیلو ګروپ او هم سلفایدونه دي. دا هم د ایتر هغه وظیفوي ګروپ پروګرام زده کوونکو چې موږ تاسو وینو د اکسیجن او دوه راډیکلونه یې جوړ کړي دي، لکه اوبه، ایتانول، ډای ایتایل ایتر. او بل ګرام زده کوونکو یو هم موږ تاسو د امینو وظیفوي ګروپونه درلوده، لکه تاسو چې وینئ دلته موږ تاسو لومړنی امین، دویمی امین او درېمی امین، او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چیش کولی شو لاسته راوړلی شو. او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص د یولسم صفحې څخه پیلېږي تر یو دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیل لوست شیول وستل چې محلول څه ته ویل کېږي، د محلول اجزا وي، د محلول ډولونه وه. او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو. د محلولونو خواص دي ډېر خواص، د هغوی د حل شوي او د حل کوونکي مادې پورې اړه لري. د بېلګې په توګه که چیرې محلول د یو تریو خوند درلودونکی وي، دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکي مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو البته چې د محلول کښې یو داسې یو ماده حل شوی ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده په خپله یو تریو خوند درلودونکې وه. د بېلګې په توګه نارنج، مالګ او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه د تریووالي د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص چې دي، موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري. کېدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت، د محلولونو د ذراتو په حرکت یا هم د اسموس عملیه، اسموتیک فشار، د محلولونو براس او داسې د شیدو ټکي او داسې نور پوری کېدای شي چې اړه ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري، بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري. چې یعنې موږ او تاسو وایي دلته د کینتکي واحداتو په واسطه سره کولای شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواصو په نوم سره یادیږي. یا هم په یو بل عبارت داسې وایو، که چیرې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې خپله د اسموس عملیه، اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص چې کولی شي یو محلول د دوی د محلول هغه خواصو پورې مربوط اوسي. لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو، چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي او حل کوونکي مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو. چې کله د دوی غذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت جریان پیدا کړي، عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو، پروش کې مو اضافه کړې ده. غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو. د دې اوبه په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کمه سطحه هغه لوړې سطحې ته چش کېږي، انتقالېږي. او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي؟ د لوړې تل ته کښته برخې ته راځي، د مالګې د ذراتو سره. دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته او د لوړې سطحه د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي، دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو. تازو ګران زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې شمیره تاسو ویله کیدای شي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چې تعین سي هم اړه ولري. د اسموس عملیه چې د ګران زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیمه تیرېدونکې وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د هغه خپله دا ده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. چې په اصل کې دا خپله د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده، یعنی ذرات پر یو لوري باندې چش کېږي یو طرفه خپریږي. او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیز محلول ته تیر شي، چې دا قوه بیا ځینې وختونه د ګازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چش سي په لوړ فشار کې تیر سي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چش وسي یا د ټیټ فشار په ورکولو سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي. نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کېږي چې دوی ذرات چش کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چش کړي تیر کړي. دغه قوه خپله د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی. چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپله ځان ته ځانګړي آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو. چې یو هماغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادیږي چې اسمومیتر چې د خپله یو پرده لرونکی لوښی ده، سوري لرونکی دی، چې پر سر باندې یو کارپ ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیوب په واسطه د سیمابو او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل شوی دی. چې بالاخره د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. زه ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو دلته په دې برخه کښې ایزوتونیک، هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې بحث کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګرانو زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکړي جوړ کړي. که چیرې موږ تاسو ګورو د خوړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې ده هغه 15%، داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکړي یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو وینئ. او خو دغه ایزوتونیک عملیه چې ده کېدای شي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای شي چې په هغوی کښې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول یې هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه که چیرې وګورو د یو که چیرې د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د ستنډرد او د هغوی سره موږ او تاسو څه کړو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چا ته نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوه رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپله بېرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. که چیرې وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کېدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کېښودل سي. په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چوي پړسېږي کله چې وپړسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت چې د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کېږي چې په نتیجه کښې حجره چوي او له منځه ځي. خو په درېیمه مرحله کې د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو. دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو ستنډرد حالت سره پرتله کولو څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کېږي رامنځته کېږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای. دلته هایپوتونیک محلولونه رامنځ کیږي. لکه موږ چې مخکې هم وویل دې رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کیدای سي چې په ځینو حجرو کښې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا سي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چوي او له منځه ځي. چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبعي عملیاتو کښې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کښې او په همدې ترتیب د وینې په ترکیب کښې او پلازمایي ترکیب کښې کیدای سي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د حل شویو مادې په شتون کې د حل کوونکي مادې د براس د فشار ټیټېدل وایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمېرل کېږي. که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچوو، دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه چشي سي براس سي. کله چې دلته دا اوبه براسیږي، دلته یوه اندازه فشار واردېږي، هغه فشار چې خپله د مایع د پورتنۍ برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د براس په شتون کښې رامنځته کېږي چې دې ته موږ او تاسو خپله د براس فشار وایو. دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کیدلی سي چې د مایعاتو د براس چټکتیا د هغوی د پورتنۍ سطحې د مالیکولونو په شمېر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري، په دې دوه شکلو کښې موږ او تاسو یو تښتېدونکي او بل نه تښتېدونکي مواد وینو. که چیرې وګورو نه تښتېدونکي مواد چې دي په مایع کې حل کېدونکي یا په مایع حل کېدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطحه کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمېر د لږوالي لامل کېږي چې د دې باعث کېږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنۍ سطحې ته څه شي وکړي، حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براس چټکتیا ټیټوي. کله چې د براس چټکتیا ټیټه سوله، د مایع د براس فشار هم ورسره څه شي کېږي، ټیټېږي. نو په همدې اړه د رول په نوم سره یو عالم که چیرې وګورو موږ او تاسو ته داسې بیانې وایي د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې په شتون کې په نری نه تښتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول، نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تښتېدونکي مادې په شتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براس او فشار د حل کېدونکي مادې پښتون کې ده، او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براس فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کېدای سي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تښتېدونکي نه تښتېدونکي مادې پښتون کې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګرانو زده کوونکو، د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځي. راځو موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواصو وپېژندل، هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم وویله چې یوه ماده هغه وخت په ایشېدو راځي چې د هغه د دننني براس فشار د باندني فشار یعنې د اټموسفیر له فشار سره مساوي واوسي، او په یو اټموسفیر فشار کښې د تودوخې په سل درجې سانتي ګرېډ کښې دوی څه شي په جوش راسي، عبارت د هغه حالت څخه دی چې ماده په څه شي راځي، په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکي او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. که چیرې خالص حل کوونکي ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو، هغوی د نه ایشېدونکي مادې سره جوړ شوي دي او محلول یې ایشېدو له درجو څخه کیدای سي چې څه شي اوسي، ټیټ اوسي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې په ترمودینامیکي لارو باندې هم ثابته شوې ده چې خپله د محلولونو د ایشېدو درجه د درجې بدلون او تغییر چې ده د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه یې د ایشېدو درجه یې د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیماً متناسب ده. یو مثال یې راکړی دی ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز دوه مولاره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت همره کړی دی. مړه تاسو راځو لمړی د دوی هغه مولاریکي غلظت پر اساس باندې د دوی د شدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کیږي. دلته فرمول لرو، په فرمول کې مړه تاسو کولای شو چې د دوی قیمتونه وازه کو، د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وازه کول څه خبروست. مړه تاسو هغه کچیر زر په حالت کې ضربو او کچیر تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو چې بل اخر دلته مړه تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کې یوازې چش پاتېږي. الته مول پر لیټر، مول پر لیټر د مول د لیټر سره اختصاریږي یوازې او یوازې درجه د سنتیګریډ یا سلسیوس پاتې کیږي. او وروسته د دواړو تودوخ ترمن توپیرونه چې یو تودوخ کچې راکړې ده او بل به موږ او تاسو لاس ته راوړې ده چې په مساوي کیږي په یو سلو یو اشاریه سلور درجه ده سلسیوس سره. دا وګرانه زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع و چې محلولونه خواص و. بس مو په وکړ دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک دی، ایزوتونیک او که هیڅ یو؟ په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو؟ د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وشه. مننه ګرانو زده کوونکو.